خوندي کول لپاره همکاري نور هم زیات شي. او د روس د بهرنیو چارو وزارت د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونو لخوا په شامي پوځیانو هوایي بریدونو ته سخت غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دا بریدونه د مجرمانه غفلت او داعش ډلې سره د نیغ په نیغه همکارۍ ترمنځ لږ فرق څرګندوي.
اوردونکو د خبرونې په دې پاتې نیمای کې ستاسو لپاره دوه اونیز پروګرامونه لرو. اول مشالونه چې زموږ همکار شاهین بنیرې جوړوي، ورپسې بیا بل اونیز پروګرام د سورې پر لور چې زموږ بل همکار بشیر ګواخ یې ستاسو لپاره تیاروي.
ستړي مشاوریدونکو، شاهین بنیره مو د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د نوموړو مبارزینو پاړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د پښتنو د قامی تحریک د نوموړې مبارزې میرمن الف جان خټکی د ژوند او کار پاړه معلومات شریکو، تر پای زموږ سره پاتې شئ. میرمن الف جان خټکه د کرک ضلع په احمدی بانډه کې د 1931 کال د ستمبر په 10 نیټه د غنیشا خټک په کور کې زیږیدل ده. تر اتم پورې زده کړې په خپل کور کړې وي او بیا یې تر ایم ای پښتو او اردو تعلیم پرایویټ کړی دی. د الف جان پلار په برتانوي پوځ کې ملازمت کولو او مشران رونی په پنجاب کې سبقونه ویل. د باچا خان مرکز پښتون مجلې سره په یو مرکه کې میرمن الف جان ویلي دي چې پلار یې ډېر قدامت پسند و او دا غي د تعلیم په حق کې نه و، خو د ورونو په مرسته یې خپل زده کړو لا دوام ورکړه. د الف جان ماماګان د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک ملګری و او هر وخت به د دوی په کورنۍ کې پښتنو ته په ورپی خستونځو بحثونه کېدل. هم دغه سیاسي بحثونو برکت و چې د الف جان هم د خدای خدمتګار تحریک سره مینه پیدا شوه. هغې غوښتل چې یو خوا د خپل قام د خپلواکۍ لپاره په قامی مبارزه کې برخه واخلي او بل خوا د خپلې سیمې ښځې د ناپوهۍ د تیرونه راوباسي او په خپلو حقونو خبر کړي. باچا خان د پښتنو د تعلیم او تربیت لپاره وړومبی د انجمن اصلاح افاغنا او بیا د آزاد سکولونو له لارې خپله مبارزه پر مخ وړه. په دغه اړه د سیاسي او کلتوري چارو پوه اپراسیاب خټک وایي،
باچا خان چې کله د شلمې پیړۍ په وړومبۍ برخه کې د پښتنو د پیدارۍ لپاره او د ټول هندوستان د برتانیې د آزادۍ لپاره مبارزه شروع کړه، نو په هغې کې یو ډېره مهمه برخه چې وه هغه د سماجي اصلاحاتو یا د ټولنیزو ریفورمونو وه، چې د هغې له مخې باچا خان کوشش وکړو چې پښتانه تعلیم حاصل کړي، دوی زده کړې وکړي، علوم خپل کړي. او په دې کې هغوی ډېر زیات تاکید په دې کولو چې باید د پښتنو ښځې هم سبق ووایي، تعلیم حاصل کړي، مکتبونو ته لاړې شي او د ژوند په مبارزه کې فعاله غړیتوب ولري. د دې لپاره هغوی چې کومه رساله شروع کړه پښتو ژبه کې د پښتون په نوم، نو په هغې کې سړو هم مضمون لیکل او ښځو هم مضمون لیکل او باچا خان او خدای خدمتګارو ډېر کوشش کولو چې ښځې تشویق شي، ښځو وزلاتی وکړي چې هغوی زیاتې لیکنې وکړي. نو په دې کې یو تعداد پښتني میرمنې ولیدل شوې چې هغه په دې لیکونو کې مبارزه کې وځلېدې. په دې کې یوه الف جان خټکه وه چې د کرک د احمدی بانډې سره تعلق لري، هغې هم خدای خدمتګارو په دې مبارزه کې برخه واخیسته او د خپلو لیکونو په ذریعه پښتنو کې عموما او پښتنو ښځو کې خصوصا بیداری پیدا کولو لپاره کار وکړو.
کله چې باچا خان په کال 1928 کې پښتون رساله خپرول پیل کړ، نو د پښتنو سړو سره سره یې په ښځو هم غږ وکړ چې په خپل قامی مبارزه کې برخه واخلي. دغه تحریک هغه پښتنې ښځې راوپارولې چې څنګه زده کړې کړې وي او په پښتو کې لیک لوس کولې شو. په دوی کې یو میرمن الف جان خټکه وه چې د پښتون رسالې لپاره به شعرونه او نثرونه لیکل. په دې لیکونو کې هغې د پښتنو ښځو د حقونو لپاره د اواز چتولو ترڅنګ د پښتنو د خپلواکۍ فکرونه مخې ته راوړل. میرمن الف جان په خپل یو شعر کې وایي، دا مې مطلب نه دی چې ظلم د خپل پلار وخایم، دا مې مطلب نه دی چې ظلم د خپل پلار وخایم، زړونه وراته د خپلو خویندو په انګار وخایم، زړه مې دا غواړي چې ړانده سماج ته لار وخایم، د رواجی پردې نقصونه تار په تار وخایم. په قائد اعظم پوهنتون کې د تاریخ د سانګې مشر ډاکټر وقار علی شاه په قامی مبارزه کې د پښتنو خوځو د کردار په اړه صدا سي وایي.
په پښتون د سوال کې د ډېر زیات کنټریبیوشن دی، ډېر زیات شعرونه به راتل، نو موږ ته دا پته نه لګېدا چې دا ژوندۍ ده که په پاتره سي دی. په څلور نوي نومبر کې چې کله اسپورت کې ما پی ایچ ډی کولا، باغ ته انتظار غلې ما فیلډ ورک ته راغلی وم، نو وزستان طرف ته تلم، نو ما ته د دې کله معلوم و چې دا خو رحمه دي باندې ده، نو موټر کې تیرې دو پال تکې چې تقریبا موډونه موډونه راتلل شروع شو، چې څنګه موډو چې دا رحمه دي باندې بود راځي، نو ډرور ته مې ماته تم تکې پټرول پمپ سره مې ګټه هغه بتلې مې چول مورته یې ان تکې ورځ ځار خطه کې تکې شو، هغه دم تکې ډېر نو خدای خدمت یې راته شوې و. نو څنګه چې هغه کاونټر والا ته لاړو چې څه څه وکړې سلام مې واچول، نو مور چې نشه کې خپګې کې نه نو د پوسټر کوم ته مې د کلی هغه یو د رحمدی باندې ما دا پټرول پمپ بالکل شاله پغال او کله سره ورسره شو، نو ته دې دلته کې دا چې خدای خدمتګار ته رسیدې دا د ځان خطه کې نوم دی یا هیڅ معلومات راکول شي، هغه په خندا شو یا خو ما مشخور ده، نو ما ورته دا مو سره خور مو روان دی دا او کنه په حق رسیدې دا مې نه ایس پته نشته، هغه چې نن بل روان دی دا او نن چې دا د کوهات هغه کوم تاونشپ چې دی کې ما بل ور دی هغه بچو څخه نه دی ال ته تلې دا نن تاسو سره خبرې نشي کوله باقي بالکل شته او په وګونو باندې لګه درنا ده. خیر ما ته ملاقات ورته وخت نه اونو شو دا چې درانه ما په ورین دي تاسو نو مرګرو ته وي دا چې کله دا تیر دي ان تی حکومت نو بیا موږ ته وي چې یاره دا څه خدای خدمتګارانو کفې وګرځي ورو ګرځي، نو بیا دا یو رغلی دي په ورین دي ورالو دا یې هغه انټرویو مو اخستا او حیدر خان او چې دی چې منیسټر هغه ورته سپیشل ګرانټ هم ورکړو او ټول هغه ته چې دی هغه علاقه کې چې کوم کالج دی جنکو نو دا فراسیاب سے دی ورالو او هغه کالج دی د بیار خطه کې تنوم باندې کو نو لکه مطلب دی هغه کنټریبیوشن چې دی څنګه سره دنیا ته را سرګند شو.
پختون مجلې په کال 2009 کې په خپل یو اداریه کې لیکلي دي چې کله باچا خان د کوهاټ په دورو نو میرمن الف جان د سالار اسلم خان په لاس هغه ته یو لیک ولېګلو چې بیا د پختون مجلې د 1968 کال د فروری د میاشتې په ګڼه کې هم خپور شو. په دې لیک کې میرمن الف جان لیکي، خوګا پخره افغانا مونږ اورو چې نن ورځې د هندوستان جنکې په دې تحریک کې د ظلمو سره سمه برخه اخلي، ستاسو به هم زمونږ نه دا تمه وي مګر دا تمه مو بې ځایه ده، ځکه چې د هندوستان جنکې په تعلیم کې زمونږ نه ډېرې وړاندې دي او پښتون زمونږ د تعلیم لا هیڅ انتظام نه دی کړی. اول خو په کلو کې سکولونه نشته او که چرته خال خال وي هم نو زمونږ مشران د جنکو تعلیم غیر ضروري بلکې نقصانی بولي. دا وجه دا چې سرکار هم زمونږ د تعلیم سره تسلی بخش انتظام نه کوي. میرمن الف جان وړاندې لیکي، تاسو خپل خدایي خدمتګارانو ته ووایئ چې هغوی د جنکو د تعلیم د لازمي کېدو لپاره خپل وس او کوششونه وکړي، ګیري نو د قیامت په ورځ به مونږ د خپلو مشرانو غاړو ته لاس اچو. باچا خان په دې خط په خپلو تاثیراتو کې ولیکل چې د دې خط د لستو نه معلومیږي چې د دې پښتنې جینې په زړه کې د پښتنو زنانو د ترقی او بهبود لپاره یو ریښتونې جذبه ده. باچا خان څنګه بریالی شو چې د سړو سره سره ښځې هم قامی مبارزه ته آماده کړي او د علم او پوهې په کالو یې خسته کړي؟ په دغه اړه یو ځل بیا د افراسیاب خټک نورو
د دې کار یعنی ټول کریډیټ یا ویار چې دی هغه د باچا خان او خدای خدمتګارو په برخه ځکه دی چې هغوی لری لری کلو ته لاړل او کورنیو سره ولسونو سره پرګنو سره خبرې وکړې او دغه پسماندہ سیمو کې خلق په دې پوه کړل چې تر څو زمونږ خزي بیداری شوی نه وي، کورونو کې د علم رڼا نه وي راغلي، نو تربیت شوی ماشومان مخکې راوستل ممکن نه ده او قسمتۍ سره دوی پیغام خلکو واورېدو. خپل زمونږ کلي کې یعنی زما پلار خبره کوله چې باچا خان یعنی دا زما د زیږېدو نه مخکې خبره ده، هغوی راغلي او یو ځلې سهار زمونږ د کلی کوسی جارو کړی زمونږ کلی د کوهاټ لاشي سر نږدې خدر خیل نوم یې کلی و نو دې د کوسی جارو کولو چې باچا خان دغه مرکز راغلل نو د کلی مشرانو ښځو په دې خبره خفګان څرګند کړو چې مهربانه به کوسی جارو کوي نو د دوی یو وفد باچا خان سره ولیدل باچا خان خو عملی استاد و هغه دې ښځو ته وویل چې که تاسو د کوسی جارو کولو شوق لرئ یا مینه لرئ نو باید تاسو پرون جارو کړی وی او که خیر پرون نه وی کړی نو سبا ته چې مونږ تر کلی کې نیو سبا ته به تاسو جارو کړئ به مونږ جارو کوو ځکه چې مونږ راغلي دي ته یو چې د کوسی جارو کولو او صفا کولو په اهمیت باندې خپل رونه خویندې پوهي نو دا تاسو پورې چې هغه عملي استاد و دغه څرنګه هغه پورې ټولو کلو فکر لیدلی و او دا بیداری یوازې سړو پورې محدوده نه وه ښځو کې هم پښتنو ښځو کې هم دې بیداری نفوس پیدا کړی و
کله چې میرمن الف جان واده شو نو داغه د شیرونو اسلام آباد داغه سخر علي محمد کوله هغه پخپلا د یو سرکاري سکول هډ ماستر وو د الف جان واده ډیر په کم عمره کې شوی وو خو د خزه خاون کور ونه شو او 15 میاشتې ورستو الف جان د ټول عمر د پاره د پلار په کور کې نستا الف جان پختون مجلې ته ویل دي چې باچا خان سو سوزلا داغه سیمه ته ورغلې وو او داغه ورسره لید کاته شوی وو هغه وایي باچا خان چې بکله هم راغلو نو هغه لبه په سر لاس راخکلو ڈاکٹر وقار لشاوائی میرمن الف جان یواز لکھوار نوا بلکہ پاغ وقت کی پروانو سیاسی حالات ہم خبر وا او دیوی تکڑا سیاست دان پتو گئے زان پخل کو من لے دے نمو وڑے جاتوی
دومبی دور کے حسین بیڈی در اصل وختم پوری پختون رسالہ کی تاسو اور اسو نامینیشن چ دے دے خود پاوالی قسم ر نکل کڑی دی غسین دی دے در جات نکل کڑی دی خدا ر پختون دا دریم دور چ دے کم چ پی اصل وختم او اصل وختم منس کے دوکا لگی پانی کے بیا در جار خطے کے شہر نہ ڈیر زیاد تھی او ڈیر علی خان خبر ادا دا کہ کما لگا اغتاف کا کہ باچا خان آرٹیکولیشن او دا خدای خدمت گارو دا دغا جذبہ دے تو صحیح معلومی جی دا کہ لگا دا یو سکول لگا احمد بان دا وہاں دکھلے دے او پاگی کی چې کوم فارمل تعلیم یې څنګه وکړی سو دغه داسې نه دي ډیګرې نه دي اخیستې او یو عامه پیغله او هغه دومره زیات بیا دغه کوي لګیا ده دومره زیات کنټریبیوشن دی لري چې کله چې په 1948 کې کابینت پرشن وزارت کې مشن راځي نو هغه کې هغه کوم ګروپینګ کلاسز دي یاره دا ګروپ اے کې به دا علاقې ګروپ بی کې به دا کله کې پاکستان او هندوستان ته څوم خبرې کوي نو په هغه ورځو کې الیدان خطه کې په څومره مدلل تور سره ګروپونو باندې رینا کړي دا په دې لیکل کړي دي نو سره ورته حق حیران پاتې شي یاره د ښځې څومره پوهه لرله او د شعرونو په ذریعه باندې کوم هغې چې دا زړونه د خلکو نه بالکل لیکلي دي داسې څرګندې څرګندې خبرې کړي دي او دا شفا صفا شعرونه ویلي دي چې په هغې بنیادي دغه دا و چې یاره د ښځو ته د جنکو ته دلته اوس بهر راوتل پکار دي او عمده وخت دی چې که مونږ د خدای خدمتګارانو د خپلو وروڼو د خپلو پلارانو لاسونه مضبوط نه کړو نو هغې به دا جنګ چې دی دا ګټلې جنګ هغې بیلي نو کوم سیاسي شعور چې باچا خان او خدای خدمتګارو آرټیکولیشن خودو ته ورکړی دی د هغې یو ثابته مکمله نمونه تاسو د الفجان خطه کې په شکل کې لیدلی
میرمن الف جان په کال 1955 کې د تعلیم په محکمه کې د استاد په حیثیت ملازمت اختیار کړو او په کال 1991 کې د ګورنمنت ګرلز های سکول ټیرینا د پرنسپل په هدا ریټایرمنټ واخسته الف جان خټک اوس ډیره کمزوري شوې ده او په احمدی بانډه کې د خپل کشر رور په کور کې ژوند کوي اوریدونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه بلونه بعد عدم تشدد کاروان د یو بل نوموړي مبارز په اړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د سولې پر لور
په نننې خبرونه کې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د مذاکراتو په اړه خبرې کوو او دې ته ګورو چې که حزب اسلامي له جګړې لاس واخلي نو روان تشدد کې به کمی راشي. زه بشیر ګواخیم، د سولې پر لور خبرونه ته مو هرکلی کوم. حزب اسلامی د افغانستان د نورو جهادي ډلو په شان په 1998 کلونو کې رامنځته شو. مشر یې انجینیر ګلبدین حکمتیار دی. دغه ډله د روسانو په مقابل کې تر مبارزې وروسته د جمعیت اسلامی او نورو وسلوالو ډلو سره په کورنۍ جګړه کې ښکیل پاتې شو. له همدې کبله پی د بشري حقونو څخه د سرغړونو تورونه دي. په 2001 کال کې افغانستان ته د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو تر راتګ وروسته د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ حکومت سره د ډلې پریکونو کو او وسلوال جنگي غوره وباله. د حکومت د نورو مخالفینو په شان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم پاکستان کې پاتې شو. خود دې ګوند ډیر مشران کابل ته لاړل او د یو بل حزب اسلامي په نامه د حکومت برخه شول. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ اوسنی حکومت کې هم حزب اسلامي څو وزارتونه او نور لوړ پوسټونه لري. د سولې پر لور خبرونی اوریدونکو، حزب اسلامي ګوند د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په زورګونو غړي لري. څېړونکي وایي چې په نظامي لحاظ د طالبانو په پرتله حزب اسلامي کمزور دی، خو سیاسي اثر رسوخ یې ډېر دی. د سولې پر لور خپرونې لپاره مو کابل کې د دې ګوند یو مشر مولوی عطاالله لودین چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال او د ننګرهار ولایت والی هم پاتې شوی په یوه مرکه کې وپوښت. له هغه مې لومړۍ پوښتنه دا وه چې که حکمتیار د افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو پایله کې کابل ته لاړ شي نو آیا جګړې به ورسره کمې شي؟
حزب اسلامي سره د افغانستان د حکومت خبرې دا د افغانستان د سولې لپاره یو ښه پیغام دی او دا تقریبا یو ښه پیلامه ده. موږ هیله من دي که دغسې لکه چې ښاغلي حکمتیار سره خبرو دوام وکړو او امیدواري چې نتیجه به لاسته راشي، دا به نور ټولو هغه مصالح مخالفین لپاره یو ښه پیغام اوسي چې هغوی تر اوسه پورې لا د سولې په برخه کې فکر نه دی کړی، د پخلاینې لپاره مذاکرې او خبرې نه دي کړي. که څه هم د افغانستان د حکومت او د سولې د عالي شورا د خبرو دروازه د ټولو مصالح مخالفینو په وړاندې باندې خلاصه ده او ټول هغه شرایط چې هغه د خلکو د ارادې تمثیل کوي او نمایندګي کوي د افغانستان حکومت او سولې شورا په وساطت باندې دې ته امادګي لري چې دې ته تحقق ورکړي. موږ هیله من دي چې دغه د سولې پروګرامونه او د پخلاینې پروګرامونه دا د افغانستان پر روان جنگ باندې مثبت اثرات واچي او بالاخره موږ داسې مرحلې ته ورسیږو چې بیا مذاکرات او د خبرو لاندې د لارې خپل ټول مشکلات حل کړو او د دې ضرورت نه چې څوک مصالح مخالفت وکړي توپک تراس کړي.
لودین صاحب، د حزب اسلامي په کابل کې تاسو خپل عمل ته یاست او نور ډېر مشران غړي په کابل کې مخکې نه وو، یو حکمتیار صاحب او ځینې نور کسان چې وو هغه نه وو. که تاسو راته دا وایي چې د حزب اسلامي د راتګ سره د حکمتیار صاحب د راتګ سره کاغوی راشي چیرته، دا به ټول یو حزب شي او کنه بیا به هم هغه شانته مختلفې ډلې؟
په طبیعي توګه باندې دا وروستي حالات او دا وروستي سیاسي ژوند په افغانستان کې د مختلفو احزابو ترمنځ کوم وحدت او یووالی چې د هجرت او جهاد په دور کې درلو هغه نه دی پاتې. کاغه د جمعیت اسلامي ترمنځ دی، کاغه د حرکت اسلامي دی، حتی که افغان ملت او نور ملي احزاب دي. خدا چې حکمتیار صاحب د افغانستان د جهاد په تاریخ کې پراخ او لوی برخلنده او لوی شخصیت دی. موږ هیله من دي چې د ده د راتګ سره ټول متفرقه او خواره واره ګروپونه د دې قیادت رنګ راجمع شي او افغانستان خلکو ته د وحدت او دیوالي او ښه پیغام ورکړي او بل اخره ټول د حزب اسلامي متفرقه اعضا او ګروپونه چې اوس مختلف عناوینو باندې په کابل کې سیاسي ژوند لري د یو قیادت رنګ راجمع شي.
لودین صاحب، یو خبر دلته بل هم راځي چې کله موږ مقایسه کوو، مثلا طالبان دي، په طالبانو کې هم څو ډلې دي، اوس حکومت که دا د سولې موافقه لاسلی کوم شي، تاسو ګڼئ چې دې سره به د حزب اسلامي کوم وسلوال چې دي هغوی هم جنگ پرېږدي او د سولې لار خپله کړي؟
زه فکر نه کوم چې داسې ګروپونه چې د حکمتیار صاحب د قیادت رهبرۍ نه بیرون او هغه په مخالفت کې اوسي داسې ګروپونه نشته. فقط کوم مخالفت چې تر دغه ساعته پورې په افغانستان کې د امریکایانو د حضور په خلاف باندې روان دي. هغه د حکمتیار په رهبرۍ کې دي. کله په خپل خاغره حکمتیار کابل ته راځي نو د نورو ګروپونو په شان لکه طالبان او نور داسې څوک نه پاتې کیږي چې هغه به مخالفت ته دوام ورکوي او د حکمتیار سره به د صلح پروګرام کې نه شریک. نه دا تفاوت شته دی چې حکمتیار صاحب چې کلم راځي د حزب اسلامي په نامه څوک بیرون مخالف نه پاتې کیږي.
یو خبر په کابل کې په سیاستوالو کې کیږي بلکې کېدای شي داسې وایو چې د حزب اسلامي مخالف سیاستوالو کې دا خبره کیږي چې حکمتیار صاحب پخوا هم چې د دومره په شدید لحاظ باندې په شدید حساب باندې جنگ نه کاوه لکه طالبان چې کوي، او اوس چې کشمیر خان وفات شو دغه نه وروسته خو حزب اسلامي خپل ډیر کمزور شوی په نظامی لحاظ باندې، نو مطلب کو دوی سره خبرې وشي کوونه شي په تشدد کمول بد څه تاثیر ونه کی، تاسو دا منئ؟
نه، یو افغان چې هم د افغانستان د نظام او د خلکو سره خفه وشي او مخالفت وکړي او هغه عمل پلی کړي دا د افغانستان د خلکو لپاره ښه پیغام نه دی. دا چې حکمتیار صاحب غوندې لوی شخصیتونه د صحنې ته راداخلي یوازې جنگ مسله خو هم نه ده چې هلته دغه د جنگ برخه به کمه شي، هغه باید د سولې پیغام لري، دلته د امن پیغام لري، هغه د یو قائد په حیث باندې کولی شي چې ډېرې ناخوالې تر دغه ساعته پورې ورته د حل لارې نه دي پیدا شوي، د هغه په وجود کې به د هغه دپاره د حل لارې پیدا شي، هغه به یو ملي قیادت جوړ کړي. دلته
د دې څه ضمانت موجود دی چې د حکمتیار صاحب په راتګ سره به چې هغه به داسې سیاست نه کوي چې هغه دولت ته داسې سردردي نه جوړوي چې هغه دې د وسلوالو مخالفینو په ګټه تمام شي؟
بل یو خود دولت سره سیاسي مخالفتونه دي، یو په جبهاتو کې مخالفت دی، دا چې حکمتیار صاحب راځي او مصالح مخالفت نه لاس اخلي او په سیاست کې بیا دلته کوم مخالفت پیدا کیږي، کوم ملاحظه پیدا کیږي. زمونږ اساسي قانون دغه رقم سیاسي غیر مصالح مخالفت سملو کو تظاهراتو په شکل باندې موسی چې هغه تشدد نه خالي وشي، دا زمونږ قانون اجازه ورکړي. دا د بیان ازادي هم د افغانانو حق دی، د اساسي قانون په اساس باندې مسالمت آمیزه مخالفتونه چې د اپوزیشن شکل ولري دا قوانینو اجازه ورکړي. خو موږ هیله مند یو چې ښاغلی حکمتیار صاحب راځي دغه تجربو په اساس باندې، دغه محرومیتونو په اساس باندې چې د دې اوږد عمر په ترڅ کې ګالل دي، شاید ډېر محتاط اوسي. هیله د افغانانو دا ده، زمونږ هم دغه هیله ده چې حداقل مخالفتونو ته به لاس نه اوږدي.
د سولې پر لور،
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، افغان حکومت د حزب اسلامي سره د سولې د مذاکراتو ترڅنګ د طالبانو سره هم ورته لړۍ پیل کړې و چې تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. افغانستان کې رواني جګړه کې طالبان د حزب اسلامي په پرتله ډیر فعال دي. په همدې حال کې دا هم د یادونې وړ ده چې د حزب اسلامي ډیر مشران لاوار د مخه په کابل کې دي. دوی څو وزارتونه او ځینې نور ښه پوسټونه لري. یوازینی مهم مشر انجینر ګلبدین حکمتیار دی چې د رپورټونو تر مخه په پاکستان کې میشته دی. د سیاسي چارو کارپو اباسین بریال وایي چې حزب اسلامي که څه هم په جګړه کې ډیر فعال نه دی، خو د دې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار که کابل ته ورشي نو دا به د افغان حکومت لپاره یو سیاسي کامیابی وي.
حکمتیار پلویان رښتیا هم اوس هم شته او په دې زړه سودي چې د افغانستان څخه د باندې وو او دوی دا فکر کوي ټیټ پرک شوي خور شوي دي. دوی فکر کوي چې بیا به د یو مهم تنظیم یا ګوند په حیث باندې بیا سره راټول شي او دا ګوند د پخوا نه هم ډېر فرد محوره و په دې باندې تاثیر لرلی شي. خو دا هغه اړخ باندې بحث وکړو چې بیا اکثره د دې حکومت مخالفین نه وو، زیاتره د حکومت سره وو. په تېرو شپاړسو کلونو کې دوی د حکومت سره نږدې پاتې شوي دي. څنګه اړخ ته د فکر کولو کې دا په جنګ څومره تاثیر کولی شي زه فکر کوم اوس بیان ډېر په سنګر کې نه دي. که تر کونړ او د میدان وردګ ولایت تر مرخ ولسوالۍ راتېر شو چې په دغه دوه ځایونو کې اوس هم بیان وسلوال فعالیت لري په نور افغانستان کې نشته او په جنګ باندې دومره زیات تاثیرات نشي لرلی، مګر هغه سیاسي نارضایتۍ چې دي هغه به تر یوې اندازې پورې راحل شي.
حزب اسلامي خوښه دوه میاشتې مخکې د افغان حکومت سره یو تړون لاسلیک کړی و. په دې تړون کې په 15 مادو هوکړه شوې وه. هغه مسلې چې دواړه خواوې پی کومې نتیجې ته ونه رسیدې، هغه له تور لیست څخه د حزب اسلامي د غړو ویستل، د دوی د بندیانو خوش کول، او افغانستان کې موجودو خواوشا 9,500 بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش ټاکل وو. خصوص د ګوند خپل دریز نرم کړی او مشران وایي چې د حالاتو په پا پام کې نیولو سره دی بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. څېړونکی باسین بریال وایي چې حکمتیار پوښوي چې د جګړې له لارې خپلو هدفونو ته نشي رسیدلې، نو ځکه اوس حکومت سره روغې جوړې ته غاړی
خي. حزبیانو که د دوی دا منطق درست وګڼو چې دوی په حکمتیار راټولېدای شي بېرته او دوی دغه متلاشي حالت نه راوځي، بیا ښه دی، ځکه چې افغانستان کې په هر صورت یو ولسي کتلوي جوړښت زه فکر کوم موثریت لري. هغه فعالیتونه چې د وسلې د لارې کېږي، که هغه د خبرو د لارې وشي، هغه په سیاسي نظام کې د برخې اخیستو په طریقه وشي، که هغه د انتخاباتو د طریقه د دوی د قدرت ثبوت وي، دا خپل تاثیرات او مثبت تاثیرات لرلی شي.
تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ. افغانانو په ټولنیزو مطبوعاتو کې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د مذاکراتو هرکلی کړی او کابل ته د حکمتیار ممکنه ورتګ په اړه خوشحالي ښیي، خو آیا د دې خبرو بریالیتوب به جګړې کمې کړي؟ افغان څېړونکی محب الله په دې اړه وایي:
زه فکر کوم چې د حزب اسلامي لسول سره یو ځکېدل دولت سره خبرې او بل اخر هغه پایلې او کی پایلې تر رسیدل په دې معنی نه وي چې په ټول افغانستان کې د جګړیز جبهه نور په ټپه ودرېږي، بلکې دا به د جګړیز جګړې یو برخه قرار کی او یو اندازه سوله به رامنځته کی، خو په دې معنی نه ده چې په ټول افغانستان کې نور مسله پای ته ورسیږي.
خو ډیر نور څېړونکي بیا په دې عقیده دي چې که هر څوک ټوپک دی او خپل اهداف ته د سولې سیاسي مبارزې لپاره رسیدل غواړي، نو باید هر کله یې وشي. د سیاسي چارو کارپو اباسین بریال وای ګلبدین حکمتیار په زورګونو په لوین لري او د سولې سره یو ځای کېدلی په خلکو کې له تشدد څخه د لاس اخیستو د دود زیاتولو لپاره مثبت پیغام درلودلی شي.
نو یک سړی ورته وګوري، نو زه فکر کوم چې یو وسلوال مخالف یو ناراضي هم چې په خوله کېږي او د سولې د لارې د افغانستان نظام په دې توانېږي چې هغه په خوله کې ده، لویه خبره ده، ځکه موږ د جنګ نه ډېرې ترخې تجربې لرو او هېڅ وګړی د افغانستان سیټ باید په مخالفت کې نه وي، او که دا مخالفت د خبرو د لارې حل کېدای شي د مذاکرات د لارې دا ډېره ښه خبره ده.
د سولې پر لور
اوریدونکو عمده سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پاتره سیږي، تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخخه کوم، خوشاله اوسئ.